تي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی له اعلان وروسته له غبرګونونو خبر شي. په نړیوالو مسایلو کې باور وي چې متحد ایالات اوس د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړه شمېره لري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې په موکړی خبرونو ته په ننګرهار کې د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده، او په امریکا کې د کرونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین هم لوړ شو. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د کرونا ویروس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل نن رسنیو ته په جلال آباد ښار کې د دې پیښې په اړه جزئیات ورکړل.
متاسفانه چې نن سهار یوه پیښه مثبته د کرونا ثبت شوه، هغه د هغې په فارم کې ده.
د ننګرهار والی ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې دا کس په دې وروستیو کې سعودي عربستان ته د عمرې حج لپاره تللی و. د ننګرهار والی له ټولو هغو کسانو چې له دې ناروغ سره یې پوښتنه کړې یا تماس ورسره نیولی دی هیله وکړه چې ځانونه په خپلو کورونو کې پخپله د دوو اونیو لپاره قرنطین کړي. په ننګرهار کې د کرونا ویروس له مثبتې پیښې سره په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر یو نوی ته لوړ شو، او تر اوسه درې تنه په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتریش تېر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې. ارک په یو بیان کې د ګوتریش له قول لیکې چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونه افغان کډوالو راستنېدل چې د کرونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي له یوه لویه ستونزه ده، او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کرونا د خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللي و. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو ډېره برخه له ایران څخه راستانه شوي او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلی ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د کرونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غني په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتریش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادونو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسیږي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو پرون مازدیګر د سید کرم ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر له منځه یووړ.
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتي ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر له منځه یوړل شو.
ښاغلی حسرت زیاته کړه چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی و. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د کرونا وایروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتو کې د خبر د جزئیاتو په اړه تازه ارقام ښیي چې د شمیره له 15,000 کسانو نه اوښتې ده. په دې ډول دا هیواد تر چین چې هلته د کرونا وایروس د ناروغانو شمیر 11,502 او تر ایټالیا چې 11,509 ده مخکې شو. خو په متحدو ایالاتو کې د مړو شمیره همره نه ده لکه په چین او ایتالیا کې چې وه. په متحدو ایالاتو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغۍ وژلي دي چې تر ایتالیا او چین ښکته ده. په پام کې ده چې د امریکا د استازو جرګه نن په خپله غونډه کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانونه د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون د استازو جرګې لغړو وغوښتل چې د سند له ځنډ پرته تصویب کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د استازو له جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي. ټرمپ ژمنه وکړه چې دا لایحه به له تصویب وروسته بې له ځنډه توشیح کړي. او د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له یرغمل څخه خوشې شول. د فرانسې حکومت تایید کړی ده چې د دې هیواد درې تنه اتباع له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوو میاشتو خوشې شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کوو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له یرغملو څخه د دې کسانو د خوشې کېدو له کبله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې آیا دا کسان به د یوې معاملې په نتیجه کې خوشې شوي وي او کنه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی پرون اعلان کړ، په دې اړه غبرګونونو ته کتنه کوو.
دا مذاکره ټیم به فقط د یو سمبول په شکل باندې، ځینې افرادو نه بغیر نور اکثریت سمبولیک شکل لري. زه فکر کوم دا به یو سخت وظیفه وي.
امریکا چې په بیلابیلو هیوادونو کې پوځي اډې لري، د کورونا وایروس د سرایت له ویرې د خپلو ځواکونو تګ راتګ بند کړی دی. ولې په روزګان ولایت کې خلک له کورونا وایروس څخه نه ویریږي؟
دغه جمهوري صاحب موږ ته دغه د کورونا وایروس په اړه دغه دعاګانې راکوي، نو زموږ عقیده هم داسې جوړه ده چې موږ دغه دعا ته یقین لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 15 اتیا زرو واوښت او د دې ناروغۍ د شمیر لپاره وه د نړۍ لومړی هیواد شو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام واورئ. تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي له طالبانو سره د افغان مذاکراتي پلاوي خبرې یو سخت پړاو دی او باید د بریالیتوب لپاره له مخکې نه چمتووالی نیول شوی وای. افغان حکومت تیره شپه له طالبانو سره د خبرو لپاره د 21 کسیز پلاوي نوملړ خپور کړ. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل پر دې لیست انتقاد کوي او وایي چې دا ټیم له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. بلخوا د دغه مرکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې یاد پلاوی ته د پریکړو صلاحیت نه دی ورکړل شوی، باید پوره صلاحیت ورکړل شي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي او دا شی باید د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب، جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته تکل صاحب او ټولو اوریدونکو ته. له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره خپل مرکچی پلاوی اعلان کړ، اوس د لیست پر سر یو لړ جدي نیوکې راپورته شوې دي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي ټاکل شوی لیست به له طالبانو سره په خبرو کې ستونزمن ماموریت پر مخ ولري. د دې انسټیټیوټ رئیس حکمت
فکر کوم چې له د کابل له سټوډیو سره زمونږ اړیکه پرې شوله. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. موږ هڅه کوو چې د کابل له سټوډیو سره خپل اړیکه بیا ټینګ کړو. بیا هم خاطر پردیس د ځل د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. پردیس صاحب، زمونږ اړیکه د سټوډیو له لارې قطع شوه، لطفا د موضوع جزئیات راکړئ.
له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره خپل مرکچی پلاوی اعلان کړ، اوس د دې لیست پر سر یو لړ جدي نیوکې راپورته شوې. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي ټاکل شوی لیست به له طالبانو سره په خبرو کې ستونزمن ماموریت پر مخ ولري. د دې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي.
زما باور دا دی چې دا مذاکرات ټیم به فقط د یو سمبول په شکل باندې ځنی افرادو نه بغیر نور اکثریت سمبولیک شکل لري. زه فکر کوم دا به یو سخت وظیفه او ډېر زیات کورنۍ کار کول پکار دي چې دوی وکولای شي چې ځان پوره آماده کړي. فکر کوم دا به یو ستونزمن او یو چیلنجنګ کار وي لپاره.
تیر شپه د سولې په چارو کې دولت وزارت له طالبان سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو وشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشري کوي. فاطمه ګیلانی، نادر نادری، عبدالمتین بیگ، فوزی کوفی، زرار احمد مقبل، عبدالهادی ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابی، ډاکټر غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، مولوی عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، جنرال ایوب انصاری، شهلا فرید، شریفه مرمتی، خالد نور او ډاکټر امین احمدی هغه کسان دي چې په دې لیست کې نمونه شته. خو د دې مرکچی پلاوی یو غړی حفیظ منصور وای ټاکل شوی پلاوی د پریکړې صلاحیت نه لري. هغه د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کتل شوی ټیم له طالبانو سره د اسلامي امارت په اړه پریکړه کوي، مسؤلیت څوک اخلي؟ او کدا اساسي قانون تغییر په اړه فیصله کوي، مسؤلیت څوک اخلي؟
تایید وکړي چې مسؤلیت شې میګره، رد وکړي چې مسؤلیت شې میګره.
خاغلی منصور وی هر څومره ژر چې کېږي باید د سولې په اړه د مهمو پریکړو په تړاو یو عالي شورا رامنځته شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو اړتیا لري او کنه؟ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشریزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر نه کوم چې موږ وتوانی په دې افراد اشخاص باندې هغه طالبان سره چې هغه اتلس کاله د څلوېښتو ملکو په مقابل کې جنګ کړی او یا اتلس میاشتې د دنیا ډېرو قوي ډیپلوماتانو سره مذاکرات کړي او د خپل موقف نه هم شان دي تللي د لیست کې شامل کسان د توانمندي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي او هغه ارزښتونه چې د افغانستان د ولس لپاره د ارزښتو په سترګې کتل کېږي او منل شوي دي د هغوی نه دفاع وکړي.
د افغان حکومت هغه پخوانی چارواکی د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو پر سر باید معامله ونشي. ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غوره کول په بهیر کې د خنډ له کبله د خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو 100 بندیان به د راتلونکو اونۍ تر 3 شنبې ورځې پورې چې د مارچ 1 ده په مشروط ډول خوشي کړي. بلې ټاکل شوی
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د خطر پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی پر سر یو لړ ناندرې راپورته شوی دی او حتی د دې ټیم ځینې غړي وایي چې د ټیم ته د پریکړو پوره صلاحیت نه دی ورکړل شوی. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې طالبانو وایي د دوی یو پلاوی به نن کابل ته ولاړ شي څو د بندیانو د تبادلې پروسه په باګرام زندان کې وڅاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واورئ.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبرې وکړي.
زموږ لخوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ.
دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزای به په بین الافغاني خبرو کې د دې یویشت کسیز پلاوي مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچي پلاوي د غوره کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سل تنه بندیان به د سه شنبې تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د چهار شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري، تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کرونا پر وړاندې د هغوی اسي پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ 1 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1.5 نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
لازده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. که څه هم د کرونا وایروس له کابله په نړۍ کې زرګونه خلک مړه شوي دي او همداراز په افغانستان کې هم تر اوسه درې کسان وژلي، خو د روزګان ولایت زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا وایروس تر دوی نه رسیږي. که څه هم دیني عالمان له خلکو غواړي چې یا د ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې عملي کړي، خو د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې به واورئ چې ولې په دې ولایت کې خلک له کرونا وایروس څخه نه ویریږي.
که څه هم د کرونا وایروس له امله په نړۍ کې زرګونه خلک وژل سوي او دغه راز په افغانستان کې هم درې تنه وژلي، خو د روزګان په ګډون د افغانستان په زیات شمیر نورو وروسته پاته ولایتونو کې یو شمیر خلک په دې باور دي چې د کرونا وایروس د مسلمانانو لپاره نه دی او دا وایروس یوازې د کفارو لپاره دی. نکیب الله او سردار ولی د هغه کسانو له جملې څخه دي چې د کرونا وایروس ټوکی ګڼي او وایي دا وایروس د مسلمانانو لپاره نه دی.
د دې لپاره موږ راغلي چې دغه اجمولي صاحب موږ ته دغه د کرونا وایروس په اړه دغه دعاګانې راکړي، نو زموږ عقیده هم داسې جوړه ده چې موږ دغه دعا ته یقین لرو او دا دعا به انشاءالله زموږ د شفا لامل ګرځي او مسلمانان دې تشویش نه کوي. انشاءالله زموږ تاسو سره الله تعالی ملګری دي او هغه به موږ تاسو ته شفا راکړي او د هر مرض څخه مخنیوی وکړي.
یا زه مسلمان یم، زه باید هیڅکله د کرونا وایروس څخه ونه بیریږم. د کرونا وایرس څخه باید دغه کسان وبیریږي چې پر الله جل جلاله باندې ایمان نه لري. هغه کسان چې ایمان نه لري کفاري، هغه د کرونا وایرس څخه بیریږي. هیڅ مسلمان د کرونا وایرس څخه هیڅ وخت کې هم نه بیریږي.
خو دیني علما بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګڼې ناروغي او پکیره بیا د کرونا وایروس دي مسلمانانو ته نه انتقالیږي. مولوی حمدالله عبدالی پر خلکو غږ وکړ چې د قرآن کریم د تلاوت سره سره باید خلک د ډاکټرانو سپارښتنې هم په نظر کې ونیسي او تر خپله وسله یاد وایروس څخه ځان وساتي.
چې په قول د مبارک علیه السلام خبر نه دي، دوی وایي چې رب کړي هغې کېږي، بیا شک چې رب کړي هغې کېږي. الله وایي لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. ای زما بندگانو، فکر به هم د دنیا په عمرو کې وای ام بیا د آخرت په عمرو کې وای. داسې به نه کېږي چې ته بیا فکره غافله د هر څه نه خبره پاتې وا چې رب را سره کړي واغه به وسي.
له دې سره روغتیایي کارکوونکي بیا وایي ویروس او یا هم ناروغي کافر، مسلمان، نارینه، ښځینه او یا هم ماشوم نه پیژني او ټول ورته یو شان دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر محمد داود وایي که خلک د یاد ویروس سره دغه ډول بې پروا سي نو د زرګونه خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
وا تقریبا د کرونا د ویروس د مریضانو لپاره موږ لس بستره فعاله بستر لرو، سره د تجهیزاتو سره نوکریوال هم موجود دي، 24 ساعته نوکریوال موجود دي. فعلا ولایتي روغتون کې هم دغه سکرینینګ پروګرام شروع سو چې هغه ته موږ ترمامیتر ورکو چې هغه خپل مریضان سکرینینګ کوي چې دا مریضان کرونا باندې مشکوک وي هغه معرفي کوي ولایتي روغتون ته. همدا رقم هغه قندار روزګان پر لارې باندې هم زموږ یو سی ټیم درې نفره دی هلته مجهز ولاړ دي، هغه هم ترمامیتر لري، هغه هم سکرینینګ کوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې په کورونا یا کووید 19 ویروس باندې څلور اتیا کسان اخته دي او دغه راز د یاد ویروس له کبله درو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او په ټوله نړۍ کې بیا زرګونه کسان وژلي او په لکونه نور په اخته دي. د عامې روغتیا وزارت تیره ورځ خبرداری ورکړ که خلک د کورونا ویروس جدي ونه ګڼي نو تر 50 میاشتو پورې به په دغه ویروس باندې 16 میلیونه کسان اخته سي او نیمایي خلک به یې ژوند له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې په اروزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان ولایت کې د کورونا ویروس په اړه د ناوړه پوهاوي او د دینی عالمانو د سپارښتنو په اړه راپور مو اوریده. متحده ایالاتو چې په بیلابیلو هیوادونو کې پوځي اډې لري د کورونا وایروس له کبله د خپلو پوځي ځواکونو تګ راتګ درولی دی. د دې بندیز له کبله چې د چهارشنبې له ورځې پیل شو لسګونه زره امریکایي پوځیان چې ټاکل شوی وه خپل هیواد ته ستنه شي یا د رخصتیو لپاره او یا د نوبتي تګ راتګ لپاره له خپل ځایه اوس نشي خوځېدلی. آیا د امریکا د دفاع وزارت دا پریکړه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د کورونا یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له هیواده بهر د خپلو پوځیانو لیږد رالیږد درولی دی. امریکا په ګڼو هیوادونو کې پوځیان لري او هر څه موده وروسته دا پوځیان بیرته خپل هیواد ته بیایي او پر ځای نور ځواکونه استوي. پینټاګون وایي د ځواکونو په لیږد رالیږد کې به دا ځنډ دوه میاشتې وي او له کبله به یې شاوخوا 90 زره بهر میشت امریکایي پوځیان اغیزمن شي. خو له دې سره سره به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال ویش اغیز ونه لري. د امریکایي پوځیانو د خوځښت بندېدو امر د مارچ له 15مې یعنی د چهارشنبې له ورځې عملي شوی او له کبله یې هغه پوځیان چې ټاکل شوی وه د چهارشنبې له ورځې څخه تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې خپل هیواد ته ستانه شي او همداراز له امریکا څخه بهر ته د نورو پوځیانو تګ درول شوی دی. د پینټاګون له بیان سره سم تمره چې دا پریکړه حاضر دمه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو پر وتلو اغیز ونه کړي. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم ټاکل شوی دی چې په 115 ورځو کې 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. د امریکا د دفاع وزارت په پریکړه کې هغه پوځیان استثنا ګرځول شوي چې درملنه کیږي او همداراز د هغوی د کورنۍ غړي او د سمندري ځواک هغه ځواکونه چې تر 14 ورځو زیات وخت د ترانزیت په حال کې تیر کړی وي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر اوسه پورې د 220 امریکایي پوځیانو کورونا وایرس تایید شوی دی. د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې 4 پوځیان په کورونا وایرسو اخته دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي په کورونا اخته پوځیان په وروستیو ورځو کې افغانستان ته تللي وو او د دې لپاره چې پرې شک کېده له نورو پوځیانو جلا ساتل کېدل. د ناټو له خبر پاڼې سره سم شاوخوا 1500 بهرني پوځیان په وروستیو ورځو کې افغانستان ته تللي او د احتیاطي تدابیرو په خاطر په جلا ځای کې میشي ویلي. ناټو نه دی ویلي چې دا څلور سرتیري چې په کورونا اخته دي د کوم هیواد اتباع دي، خو په افغانستان کې د شاوخوا 14,000 ډېره بهرنیو پوځیانو لویه برخه امریکایي پوځیان دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د پنټاګون په مرکزي ودانۍ کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوې ده. پنټاګون له وړاندې څخه لا پر ځینو بهرنیو سفرونو بندیزونه لګولي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د امریکایي ځواکونو په لېږد رالېږد کې محدودیت به سبب شي چې تر دوو میاشتو پورې 9000 پوځیان له خپل ځایه ونه خوځي. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر مایک اسپر ویلي د دې کار هدف دا دی چې د کورونا وایرس له یوه ځایه بل ته انتقال نشي او له کبله نور خلک په دې وایرسو اخته نشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تازه ارقام ښیي چې متحد ایالات د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لري. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې متحدو ایالاتو کې د کورونا پیښې له 15000 اوښتي دي. چین او ایټالیا بیا د کورونا د پیښو له اړخه دوهم او دریم ځای لري. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په امریکا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر او له دې عمله رامنځته شوې مړینه د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېده. دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 15500 ته ورسېد او د دغه وایرس له کبله تر اوسه امریکا کې 10000 کسان مړه شوي دي. تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په نیویارک ایالت کې رامنځته شوې. له امریکا وروسته چین او بیا ایټالیا د کورونا ډېرې پیښې لري چې چین کې یې شمیر 1,802 او ایټالیا کې 8,509 ته رسېدلی دی. په چین کې د ناروغۍ 3,291 کسان او په ایټالیا کې 8,215 کسان مړه کړي دي. د مړینې له اړخه امریکا او ایټالیا دواړه له چین نه مخکې شوي دي. هغه هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره کورونا وایرس په 13 دسمبر میاشت کې وموندل شو. امریکایي چارواکو ویلي د دغه هیواد په ټولو 500 ایالتونو کې د کورونا وایرس د معاینې بشپړ امکانات شته او تر اوسه 5.5 لک ټیسټونه ترسره شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا استازو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه تیر ورځ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون د استازو جرګې لغړو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له استازو جرګې غوښتي و چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی تصویب کړي دای به یې له ځنډ پرته توشیه کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم 2 میلیارد ډالر له مخبرواد هیوادونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړل چې له کورونا سره مبارزه چټک کړي.
تاسو لا پیغامونو
مال زابل ولایت خاکابغان ولسوالۍ نه علي کنیولې ده. موږ دلته په زابل ولایت کې خاکابغان ولسوالۍ کې د تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ لپاره یوه شفاخانه یو څو ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکتران شته نه یو شفاخانه شته نه داسې تدابیر شته چې کورونا د وایرس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوس هم یو 3-4 نفر نیولي دي هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم. دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسې
پاره د ولایت هغه ساده ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی. بازالته خلک سره نیولې معلومات یې نشته چې څه مرض دی. نفر یې بعضې وژلې بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کړي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي بس وایده غاړه ده غاړه ده بالا معلومات نه کړي. دغه کچېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کړي او پسې ډېر څه خرابې به وکړي هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته باید چې د دولت پاملرنه وشي. زما پیغام زیاته زیاته د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایته د ډاکتران اواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف دی منډکانو طالبانو دی. دلته څوک ډاکتر ته نه ځي نه لاسرسی ورته لري نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي دی چې شنه ده هغه د پخوا غاړه ده هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. همخه مشه علامه عمر صاحب دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرې